یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د سعودي عربستان ولیعهد د دواړو خواو ترمنځ د راتلونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو غونډې په ترڅ کې پرون له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت، د افغان ولس د اړتیاو د پوره کولو او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د زده کړو او د روغتیا له لوړو معیارونو څخه د ګټې اخیستنې او د ښځو لپاره د کار د حق په اړه هم خپل ملاتړ څرګند کړ. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل هم درکو. تاجکستان وای د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ سوداګري زیاته شوې ده. د تاجکستان د ګمرکي خدماتو اداره وای د سش کال په لومړیو دریو میاشتو کې له تاجکستان څخه افغانستان ته د 30 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 6 میلیونه ډالر زیات دي. تاجکستان افغانستان ته سیمنټ، سکاره او کرنیز محصولات صادروي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته سره له دې چې د دواړو خواوو اړیکې ډېرې ښې نه دي، خو تاجکستان افغانستان ته د برېښنا صادرات نه دي درولي. دا هیواد افغانستان ته د ورځې شاوخوا 9 میلیونه کیلو واټه برېښنا صادروي. رویټرز سټنس دی چې پوری امریکایي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی څرګندوي چې ولسمشر جو بایدن به نن د عربانو په سرمشیزه کې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د خوراکي موادو د خوندیتوب لپاره د 1 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړي. د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن به نن د خلیج د شپږو هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د مصر، اردن او عراق د مشرانو سره په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د اوکران په پلازمینه کیف کې نن سهار د خطر د زنګونو د شغون د شغونو له پورته کېدو سره خلکو په ناځایونو ته مخه کړه. دا زنګونه یو ورځ وروسته تر دې وشغول شول چې د اوکران په یو شمېر ښارونو روسي ځواکونو سخت بمباری وکړي چې په کې پولیسکونو کسانو ته مرجوب لواوښته. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیر شپه خپل ولس ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې روسیه پوښتنه ده چې اوکران ورسره تر بلې پیاوړی کیږي، نو د همدې لپاره پر ښارونو بریدونه کوي چې اوکرانیان تر فشار لاندې راولي او وی ویروي. د نړۍ د هوایي شرکتونو په اړه د یو تازه درجه بندۍ پر اساس د قطر، امارات او ترکیه هوایي شرکتونه د نړۍ په لسو غوره هوایي شرکتونو کې شمیرل شوي دي. د ایرلاین ریټینګ د کالنی راپور لمخې چې پرون خپور شو د قطر ایرویز هوایي شرکت په 2022 کال کې د نړۍ تر ټولو ښه هوایي شرکت غوره شوی دی. له قطر ایرویز وروسته د نیوزیلند هوایي شرکت دوهم او د متحده عربي اماراتو الاتحاد دریم مقام خپل کړی دی. د متحده عربي اماراتو بل هوایي شرکت یعنی امارات هوایي شرکت شپاړسم غوره هوایي شرکت ګڼل شوی. ترکیش ایرلاین د نړۍ نهم غوره هوایي شرکت بلل شوی دی. اوسه ډیر ډو په منځنۍ سپه دولش پښنې وی په افغانستان کې اوري. د امریکا او عربستان چارواکو د افغانستان پر امنیت او ثبات خبري کړي. وړاندې به جزئیات خبره کړو. ولسمشر بایدن او ولیعهد محمد بن سلمان په نورو کومو نړیوالو موضوعاتو خبري کړي دي. دا به په یو بیل راپور کې د سره شریک کړو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او په دې خبرونه کې پوسپین بولدا کې مو هغه ځای ته ورولو چې کډوال پکې افغانستان دستنی شي او دمه کوي. د زهرو کاروان خبرونه هم تر 12 بجو وروسته مه هیروي که مو خوښ وي.
دا نشه چې ما شروع کړ یو میاشت مې والیبال وکړ، نور بیا میاشت نه خو نور مې وسانه رسېدې والیبال مې نشو کولای.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس او د سعودي عربستان ولیعهد د دواړو خواو ترمنځ د راتلونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو غونډې په ترڅ کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. د دواړو مشرانو همدارس د افغانستان د ثبات په ارتباط خبري کړې دي او دا خبره یې کړې ده چې د ترهګرو مخه باید په افغانستان کې ونیول شي. ولسمشر جو بایدن او ولیعهد محمد بن سلمان د دغه خبرو جزئیات د فیروزی عزیزی پراپورک.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په یو رسمي غونډه کې چې د دواړو خواوو لوړپوړو چارواکو پکې برخه اخیستې وه، په راتلونکو لسیزو کې د سعودي عربستان او متحده ایالاتو ترمنځ د متقابلو ګټو د پراختیا او د لا زیاتې سوله ییزې خوندي لیدنې د پراختیا او د منځني ختیځ د سوکالتیا او ثبات په موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په اړه خبرې اترې وکړې. له دغې ناستې په خپور شوي بیان کې د افغانستان په اړه راغلي چې دواړو لورو د افغانستان د امنیت پر ملاتړ او په دغه هیواد کې د میشتو ترهګرو لخوا د رامنځته سوي ګواښ پر وړاندې د مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. دوی له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت، د افغان ولس د اړتیاوو د پوره کولو او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د زده کړو او روغتیا له لوړ معیار څخه له برخمن کېدو او د ښځو لپاره د کار د حق په اړه خپل ملاتړ څرګند کړ. دغه دواړو هیوادونو وروسته له هغې په افغانستان کې د ترهګرۍ له تشدد ډکو افراطي ډلو د ځپلو لپاره پر همکاریو ټینګار کړی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې داعش او القاعده ډلې ترڅنګ د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د فعالیتونو په اړه بیلابیل راپورونه خپر شوي دي. هغه څه چې طالبان ردوي او وایي چې دوی هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به د فعالیت او نورو هیوادونو ته د ګواښ پېښولو اجازه ورنه کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډي آر شرمین کانګرس ته د 2022 الیویزل قانون راپور ورکولو پر مهال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي وویل
په افغانستان کې طالبان د ښځو او نجونو د قومي او مذهبي اقلیتونو د غړو او نورو محرومو خلکو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه ناوړه ګټه پورته کوي.
الیویزل هغه کلنی راپور دی چې پکې د نړۍ په هیوادونو کې د جرمونو وړاندوینه، مخنیوي او ځواب په اړه د متحدو ایالاتو د حکومت پخوانی، اوسنۍ او راتلونکي ستراتیژي پکې شامله ده. میرمن شرمین وروسته له هغې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو محرومې سوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د دغې امریکایي چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې وویل
اسلامی شریعت اور قرآن طول محفوظ دی امریکہ اشغال کر افغانستان کے خلق و خوب تلف کے عدل خلق و کورونا خلق و جائیدادونا خلق و تاثار عامن کے نو ضرور عام خلق و مختلف و طورون و باند زندان کی خاتو
دا بدا سی حال کی دا چی طالبانو پر خزو دنور محدودیتنو ترچنگ دا خزو مخبتول هم اجباری کری دی. هم دارنگا وران دی طالب بیان ذبیح الله مجاہد آزادی راڈیو سر خبرو کی ویلی دی به هیچ چاته د افغانستان لخواری د نور هیوادونو پر ضد د کارولو اجازه ورنکړي. خو په تیرې غوایي میاست کې له افغانستانه پر ازبکستان او تاجکستان د داعش ډلې د توغندیزو بریدونو ترسره کولو سره په سیمه او نړۍ کې د ترهګرۍ په اړه تشویشونه زیات شوي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان چارواکو په نورو کومو نړیوالو موضوعاتو په خپل منځ کې خبرې کړې دي. وړاندې به یې په خپرونه کې تفصیل درکړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هند پولیس د احمد ظریف چشتي د قتل په تړاو د څلورو مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکوي او د دې افغان د کورنۍ غړي غواړي چې له افغانستان هند ته ولاړ شي سو د هغه د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي. ظریف چشتی یو روحاني افغان او چروانه اونۍ په هند کې ووشل شو. تفصیل په دې راپور کې.
احمد ظریف چشتی چې د روان چنګاخ میاشتې په 14 نیټه په هند کې ووژل شو، اوس یو ورور امید ظریفی چې په صوفي ظریف بابا مشهور دی وای هڅه کوي چې ژر تر ژره د خپل ورور د خاور سپارل مراسمو ته هند ته لاړ شي. ښاغلی ظریفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هند له حکومت وغوښتل چې د خپل ورور د قضیې په برخه کې عدالت ټینګ کړي.
موږ چې کله هند ته لاړو بیا خپل ورور خاورو ته سپارو او د خپل ورور میرمن بیا له ځان سره دغوړو. که یې وغوښتل او که یې ونه غوښتل خپله خوښه یې ده. کله چې یو ځوان مړ شي نو تاسو خپله پوهیږئ چې د کورنۍ حالت یې څنګه وي. موږ عدالت غواړو او د هندوستان له حکومت نه غواړو چې په دې برخه کې عدالت ټینګ کړي.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ 28 احمد ظریف چشتی چې په ظریف بابا مشهور و له تیرو 4 کلونو راهیسې د هندوستان ممبئی ښار ته په 2 کیلومتره کې په ناشک سیمه کې ژوند کوه، هغه ځای چې نوموړی پکې څو موده مخکې ووژل شو. د هندوستان پولیسو ویلي نوموړی د روان لمریزې میاشتې په 14 هغه مهال چې د عبادت له مراسمو خپل موټر خواته روان و د ډریور په ځای کې ناست کس په سر وویشته. د هندوستان د پولیسو په وینا د دغه قتل انګیزه له 16 تر 30 میلیونه پانګه وه چې د بل کس په نوم ثبت شوې وه. د پولیسو په خبره دغه سرمایه نوموړي له خپلو عابدانو ټوله کړې وه. د هند پولیسو د معلوماتو له مخې احمد ظریف چشتي د دې لپاره چې هغه خپله په هندوستان کې پناه اخیستې وه نشو کولی په خپل نوم سرمایه او یا جایداد ولري. د هندوستان پولیسو د دې پیښې په تړاو د 4 کسانو د نیول کېدو خبره کوي، خو له بلې خوا په هندوستان کې د افغانستان سفارت بیا وایي چې د ښاغلي چشتي مړی یې د کورنۍ په غوښتنه افغانستان ته نه دی لیږلی او په تمه دي چې کورنۍ هند ته ورشي. د دغه سفارت د رسنیو برخې غړي خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ نه غوښتنه دا ده چې د تدفین مراسم دې ترسره نه شي، او هغوی ویلي چې مړی دې ورته افغانستان ته نه ورلیږي تر څو دوی هند ته راشي او هلته یې خاورو ته وسپاري. زموږ غوښتنه هم ښکاره ده چې پلټنې دې وشي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د احمد ظریف چشتي کورنۍ وایي هغه په اصل کې د هرات د چشت ولسوالۍ دی او 4 خویندې او 1 ورور لري. خواجه احمد ظریف چشتي په دې وروستیو کې په ټولنیزو پاڼو کې د ډیرو افغانانو پام ځان ته اړولی و او په ټولنیزو پاڼو کې لیدل کېده چې هغه ته ډیر کسان د دعا لپاره ورځي.
له هنده د هند ګاونډي پاکستان ته مخه کوو. په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د ملاتړ ټولنو په خپل میاشتني راپور کې ویلي دي چې تیره میاشت په دغه هیواد کې تر 1.5 سل ډېرې ښځې او تر 80 ډېر ماشومان تښتول شوي دي. په دې راپور کې له ښځو او ماشومانو سره د زور زیاتي او جنسي تیریو شمیرې هم وړاندې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د دوامدار ټولنیز پرمختګ په نوم د ښځو او ماشومانو د ملاتړ یوې غیري حکومتي موسسې په یوه راپور کې ویلي چې یوازې په تېر جون میاشت کې په دغه هیواد کې لږ تر لږه 155 ښځې تښتول شوې، په 112 تشدد شوی او په کابو 1.5 نورو جنسي تیری شوی دی. د موسسې په دې اندېښنه شولې چې تښتول شوې ښځې عموما د ناوړه جنسي استفادې لپاره پلورل کېږي. د ښځو او ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي په اړه په دې راپور کې ویل شوي چې په یاده موده کې لږ تر لږه له 180 ماشومانو سره جنسي تیری او بدني تشدد شوی دی. په پاکستان کې د دوامدار ټولنیز پرمختګ موسسې په خپل میاشتني راپور کې چې د سنټر فار ریسرچ یا د څېړنې د مرکز په همکارۍ چمتو کړی ویلي چې د ښځو د تښتولو په ټولټال 155 پیښو کې 108 یې په پنجاب ایالت کې شوي دي. په راپور کې راغلی چې 22 نورې ښځې په سند، 6 په خیبر پښتونخوا او 4 په بلوچستان کې تښتول شوې دي. په دې راپور کې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد جلا یادونه شوې او ویل شوي چې په جون میاشت کې په اسلام آباد کې د 12 ښځو د تښتول کېدو راپور ورکړی شوی دی. په راپور کې یادونه شوې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي تر ټولو ډېرې پیښې هم په پنجاب ایالت کې شوې یا لږ تر لږه په پنجاب کې ډېرې پیښې ثبت شوې دي. له 122 پیښو څخه 68 په پنجاب او نورې له 3 ایالتونو او مرکز اسلام آباد سره تړاو لري. راپور وایي چې په جون میاشت کې د ناموس په نوم 9 ښځې وژل شوې دي. د راپور له مخې په جون میاشت کې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیری 3 نوي پیښې ثبت شوې چې تر ټولو ډېرې یعنی 6 په پنجاب او 8 په خیبر پښتونخوا کې شوې دي. راپور وایي چې تیره میاشت په پاکستان کې د 4 ماشومانو د تښتول کېدو پیښې ثبت شوې دي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful.
La Europa tar America.
La reaction.
Ye hukumat zimmedari.
La Asia tar Australia.
Bir.
Sportiye
chikan sonuch.
Azadi radio vavrei. Auzan khabar krei.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن چې سعودي عربستان ته تللی دی د منځني ختیځ له هیوادونو سره د 1 میلیارد ډالر په ارزښت خوراکي موادو د مرستې اعلان نن کوي. دا خبره یو امریکایي چارواکي کړې ده او په دا مرسته بل هغو هیوادونو سره وشي چې د اوکراین د جګړې له کبله د غذایي موادو د کموالي له ستونزې سره مخامخ شوي وي. ولسمشر بایدن پرون په جده کې د سعودي عربستان له پاچا او نورو مشرانو سره وکتل. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د امریکا او سعودي عربستان په ګډه اعلامیه کې چې جدي ته د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن له سفر وروسته خبره شوه، د ایران له لوري د اټومي وسلې د جوړولو پر مخنیوي ټینګار شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا او نورو چارواکو سره درې ساعته خبرې وکړې. د دوړو خو په ګډه اعلامیه کې چې د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس خبره کړې ده، ویل شوی چې د امریکا متحد ایالاتونه او سعودي عربستان د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنې د مخنیوي پر اړتیا د ټینګار ترڅنګ غوښتنه کوي چې باید په سیمه کې د بې ثباتۍ او د نورو تروریستي ډلو په وسیله د تروریزم د خپرولو لپاره د ایران د اقداماتو مخه ونیول شي. په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر جو بایدن د سعودي عربستان د شاهي دولت د امنیت لپاره د امریکا پر جدي ژمنو ولاړ دی. جو بایدن په جده کې د سعودي عربستان له مشرانو سره تر کتنې مخکې وویل چې د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره په کتنه کې د جمال خاشقجي د قتل موضوع مطرح کړه. د وویل چې محمد بن سلمان د خاشقجي په قتل کې لاس لرل رد کړل. ویل چې د دې قتل عاملانو او مسؤلانو ته سزا ورکړي ده. جو بایدن پرون په جده کې سلطنتي ماڼۍ ته د ننوتو په مهال د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته لاس ور نه کړ او په موټي روح بډ ور سره وکړ، خو پاچا ملک سلمان ته لاس ور کړ.
دا سجره ډو په روان خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په دې خبرونه کې مو سپین بولدک ته ورولو، هغه ځای ته چې په هغه کې افغانستان ته ستنېدونکي کډوال دمه کوي او بیا افغانستان ته وړي. له یو شمېر هغو کسانو سره شخېدلی چې دوی تازه افغانستان ته ستنه شوي دي او د کډوالۍ خپلې کیسې کوي. په دې خبرونه کې تر 12 بجو وروسته د زهرو کاروان خبرونه لري. لرو په دې خبرونه کې به واوري
تاریخ سید چې په مزکو کې کرل باندې خو په بازارو کې وسمې لاږي او خلک یې وزي چې بل ځای راوړي.
د دې ادعا تفصیل به د زهرو کاروان په خبرونه کې تر 12 په جو ورسته له اساسي رادو څخه واوري. خو اوس دمګړي اقتصادي خبرونه.
له افغانستان نه بچین ته د جلغوزو، بادامو، مرخېړو او صادرات زیات شي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره دا او دې تورته مسلو باندې خبرې کړي. وزارت وړاندې لیکلی چې دوړ خو د سوداګرۍ په پیوړتیا، ترانزیت او همدارس د سوداګرۍ او پنګونې په برخه کې د نویو فرصتونو پر رامنځته کېدو بحث کړي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وړاندې لیکلی چې په دغه ناسته کې چین له افغانستان سره د صادراتو په برخه کې زیاتې همکاري شمنه کړي. دا ناسته داسې محل تر سره کېږي چې له دې وړاندې په کابل کې د چین سفیر د طالبانو حکومت د بهرنیو او چارو سرپرست وزیر سره افغان سوداګرو ته د چین د ویزو د ورکړې په برخه کې د پروتو ستونزو د حل شمنه کړې وه. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت له ترکی سوداګر غواړي چې په افغانستان کې د قانون په برخه کې پانګونه وکړي. دغه وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین لاور په کابل کې د ترکیه سفیر جهاد ارګین سره لیدلی. وزارت وړاندې لیکلی چې دوړو خو د خو اړیکو ترڅنګ په افغانستان کې د قانون په برخه کې پر پانګونې ټینګار کړی. د قانون او پټرولیم وزیر د ترکیه له سفیره په افغانستان کې د قانون په برخه کې د پانګونې غوښتنه کړې. د خبر ځای په حواله د ترکیه سفیر له افغانستان سره د هر ډول همکاري او ډاډ څرګند کړی. د لیدنه داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې یو شمېر بهرنیو افغان پانګوالو په افغانستان کې د ناامنۍ او د پانګونې لپاره د لازمو فرصتونو په برخه کې د ستونزو یادونه کړې وه. او نن په افغانستان بانک افغاني د څو بهرنیو اسارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.50 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 16 افغانۍ 21 پوله، یو سودریال 20 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 1.35 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 499 افغانۍ.
روانه ونی په کابل کې د شپږیزه کرکټ ټورنمنت پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک ازادي رډو ته وویل چې د دې لوبو لپاره دوی پوره چمتووالی لري. د لیدونکو له خاطره هم ځایونه سره منظم کړي دي او دوی تمه لري چې لیدونکي په دې ټورنمنت ډیر ورشي. همداراز یو خصوصي شرکت په دې ټورنمنت کې هغه لیدونکو ته جایزه ټاکلې ده چې دوی د میدان لمنځ چې کوم توپ ورته راځي او دوی هغه په هوا کې نیسي او کیچ کوي. البته دا خبره یو څه ګډوډه غوندي هم په ورته وخت کې ممکن ښکاره شي، ځکه چې ډیر خلک به په توپ پسې منډي کې اسینه خدای مکړه څوک ژوبل شي. خو په نړیواله کچه د کرکټ د لوبو په ترڅ کې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. پاکستان برلاسی دی ځکه چې نن لومړۍ ورځ ده، سریلانکا بیټنګ پیل کړی دی، تر اوسه پورې شپږ لوبغاړي تر له لاسه ورکړي دي او یو سلو نه منډې کړي دي. د پاکستان له لوري شاهین درې وکټې اخیستې، یاسر شاه دوه وکټې اخیستې او حسن علي هم د سریلانکا یو لوبغاړی سوسولی. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونه په دې برخه کې له خبرونو ورهاخوا به په پیل کې د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان پر کومو موضوعاتو تمرکز کړي.
هندي ورځپاڼې ټایمز آف انډیا په خپل پرونی غنې کې له افغانستان هند ته د افغان سیکانو او هندوانو د بلې جوپې د لیږدولو په باب لیکنه خپره کړې ده. د یویشتو افغان سیکانو او هندوانو دغه تازه ډله د کامیر هوایي شرکت په یو ځانګړې الوتنه کې هند ته رسیدلې ده. دغه هندوان او سیکان د هند د ګوردوارو د تنظیم کمیټې لخوا د هند د حکومت په مرسته دغه هیواد ته لیږدول سوي دي. د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې په لیکنه افغان سیکان او هندوان په داسې حال کې هند ته لیږدول کیږي چې د جون میاشتې پر 13مه د کابل په کارتي پروان کې د سیکانو پر ګوردواره په حمله کې د یوه سیک په ګډون دوه تنه ووژل سول او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومانه. د 2020 میلادي کال د مارچ پر 15مه هم د کابل په شور بازار کې د سیکانو پر ګوردواره د داعش ډلې لخوا برید سوی و چې لږ تر لږه 15 سیکان پکې ووژل سول او لسکونه نور ټپیان سول. له سنگاپور څخه خبریدونکې ورځپاڼې سټریټ ټایمز په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د هند د ډیپلوماتیک حضور د بیا پایل په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنې کې ویل سوي هند تیره میاشت افغانستان ته د خپلې یوې تخنیکي ډلې په لیږلو سره کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور بیرته پیل کړ چې هدف یې د هند د بشري مرستو تنظیم او افغانستان ته د هغو غنمو لیږل دي چې په هندي الوتکو کې بار سوي وي. د سټریټ ټایمز د مقالې په دوام راغلي وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، هند په کابل کې د خپل سفارت د بیا پرانیستلو لپاره پراخ اقدامات نه وو کړي. دغه سفارت د اګست میاشتې پر 18مه یعنی دوه ورځې وروسته له هغې وتړل سو چې طالبانو کابل هم ونیوه. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال په می میاشت کې یوه امنیتي کانفرنس ته ویلي وو هند په افغانستان کې د مهم شریک په توګه رول لوبولی او له افغانانو سره یې ځانګړي اړیکې پاللې دي. تر دغو څرګندونو وروسته د هند حکومت یوه ډله چې عالي رتبه هندي ډیپلوماټ یې مشري کوله د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د کتنې لپاره ولېږله. د طالبانو دغو چارواکو له هند غوښتنه وکړه چې خپلو پرمختیایي چارو ته دوام ورکړي. نوې ډیلي هڅه کړې چې دغه کتنې کم اهمیته وشي او په دې اړه یې له څه ویلو ډډه کړې چې د افغانستان په برخه کې د محتاطانه چلند په توګه یې خپل سفارت په کابل کې بیرته پرانیستی دی. د بهرنیو پالیسیو شنونکي وایي لا هم په عملي ډګر کې د هند لپاره ګڼ چیلنجونه په مخ کې پراته دي. اټکل کې چې پاکستان چې له طالبانو سره له کلونو راهیسې جوړی اړیکې لري په افغانستان کې د هند هر ډول رول ته د شک په سترګه وګوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د هغو راپورونو متن تاسو لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خپرې شي. همداراز موږ په ویب پاڼه کې ویډیوي راپورونه تاسو کتلی شئ او د دې ترڅنګ د ازادي راډیو 19 پروګرامونه تاسو زموږ په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو 19 پروګرام د سحر او کاروان خبرونه ده چې په دې خبرونه کې به واوري چې سره له دې چې طالبانو د تریاکو کښت منع کړی دی په ځینو سیمو کې د تریاکو د کوکنارو کښت زیات شوی دی او له یوه معتاد سره هم غږېدلی یو چې د خپل ژوند په زړه پورې کیسې کوي. خو اوس سپین بولدک او چمن ته مخه کوو. د سپین بولدک او چمن د لارې له پاکستانه زرګونه کډوالې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو ادارې مسؤلان وایي دا کورنۍ د کډوالو د نړیوالې ادارې په مرسته تر خپلو سیمو رسېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ځوانان بیا د زیاتې بیکارۍ له امله هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کډوالو تمځای له پاکستان څخه تازه راستنې شوې کورنۍ دلته تر راجستر او د خوراکي توکو او نغدو پیسو له ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته ستنېږي. وزیر محمد له 15 کلنۍ کډوالۍ وروسته تازه هیواد ته راغلی. نوموړی وایي هیواد ته په ستنېدو خوښ دی.
15 کاله کې زه دوریا وستم، اوس راځم خپل وطن ته. ډېر خوشحاله ورور د خپل وطن، خو انشاءالله زموږ کې به خیر وي. ډېر خوشحاله ورور خپل ژوند خو د خپل وطن ژوند خو خپل سره ژوند دی. خدای دې بس خیر کړي او مجاد ژوند خو بالکل لکه ما بس دار کړم ورور. ډېر په تکلیف ډېر زحمت یې دا ژوند مست خوشتنه مې دغه لس نورم انشاءالله امنیت راولي او دا مهاجرینو ته وسایل ورم جوړ کړي. ستړي خلک در روان دي ورور، د خاص خاص پاکستان د خاصه
د کندهار سپین بولدک او چمن لارې له پاکستان ستنې سوي یو شمېر نورې کډوالي کورنۍ بیا گاونډي هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند سخت بولي او له مسولانو غواړي چې په کور دننه اسانتیاوي زیات یا نور د کډوالۍ د اړتیا مخه ونیسي.
عبدالرحمن د پاکستان څخه راوښتم څومره کلونه آباد چې د مهاجرتوب څخه وروسته 15-13 کاله سم آباد به تر راوښتم خپل وطن ته. پوښتنه دا لرم چې بس د ټولو مسلمانانو چې دي د امیرین چې دي یا د ټولو مسلمانانو سنداجی پر دی ولس باندې رحم وکي خپل کوم اصول چې دی هغه دی سبب پاک.
زما نوم حیات الله دی، د زابل ولایت اوسیدونکی یم. د شل کاله هجرت ورست د خپل وطن ته ځو، بیرته خپل وطن ته دوري ژوند کوو. ډیر خوشاله الحمدلله.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسولان وایي په تیرو 9 میاشتو کې شاوخوا 14,000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک للارې هیوا تراغلی او دا بهیر لا هم روان دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مشر محمد قاسم تسنین وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان په مرسته د کډوالو کورنۍ سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کوي او هغوی تر خپلو سیمو پورې رسوي.
دلته د اندازه تن تقریبا 14,000 کورنۍ به انشاءالله العزیز دلته وصف شوي. بغیر صفت خوم راغلي دي، خو صفت شوي چې دلته زموږ سره د مهاجرین د ریاست او د یو ایم سره چې کوم صفت شوي دي تقریبا 14,000 دي او ورځنی ډول د دېش ته ونیسې دراویا پرې حتی دا شوي دي چې 2 او 4-5 ته هم رسېدلي دي. دېش 40-50 داسې
که څه هم د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې هر ورځ له دېش څخه نیولې تراویا پورې کورنۍ هیواد ته راځي، خو برعکس یو شمېر ځوانان بیا د زیاتې بیکارۍ له امله هڅه کوي چې له هیواده بهر ووزي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
اوس هم ازادي رادیو ته ستاسو څوره رسیدلې پیغامونه.
زما محمد خان افغان د هلمند ولایت کچکی ولسوالۍ د زمینداور د کلي څخه دا میسج پریږدم. په دې هیله چې زما میسج نشه کړي. زموږ د هلمند په ولایت کې د کچکی د باغران په ولسوالۍ کې یو باد پېښ شوی ده. خلک یو 13 کسه خلک یې مړ کړي دي، نو یو 10 کسه اوس در درملنې لاندې دي. نو چې دا څه ډول مریض ده، نو دا باغران خلک او دا د سارا خلک چې دی په سارې هم نه خلاصېږي. ډاکټران هم نهسته، د ډاکټرانو د دوا هم کمی دی. هیله ده چې دا چارواکي د باغران ولسوالۍ ته مرستې او یو څه دوا راواستي. دا مریضي نور هم زیاتېږي، نو خدای پاک فکر کړي چې دا مسلین توجه ورته وکړي.
د نصیب الله یم د هلمند ولایت څخه په تماس کې یم. د لشکرګاه شاه سره وروره دغه موسسې چې دلته راځي دغه کارټونه خلکو ته ورکوي. دا نه اړمن پېژني، نه څوک پېژني. یو دانه د اوجه سړی ورسره یا د امنیتي ارګان څخه یو څوک ورسره، دوه انجینران. د غرمه پر یوه بجه باندې دوی راځي خپل ځان د وسا کولو لپاره. چېر څوک پر پیښ راغلي کې دوه تنه یا درې تنه په مسجد کې نور یې څوک نه لیدل کېږي.
د کندهار ولایت سره خبرې کوم، د کندهار کې شیان داسې ګران دي چې خوله نه پرو کېږي. یوې خوا خبرې نهسته، بلې خوا شیان ګران دي. حکومت سره یې له کوې د شیان ارزانه.
زه سلم احمد د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ نه سپیر مرکزي کلی چې د میسه د نړیوالو مؤسسې مرستې بلکل کړی نه دي. انجینرونه یو نیم انجینر روشي کیر ولی کی نه را بیا پسورک شي. همیشه د سپیر کلای مرکزی کلای ده اداسه نړیوال مرسته خیرات بایست دغه می سره بلکل مرسته نه دی کړی. میگی دی ازادۍ را دینه ده غوډی چې می پیغام شپور کو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایئ. د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتی پیغام راستا ولای سي. شميره ده 00420211421. شميره بیا تکراروم 00420211421.